خوردون کو د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پرسته خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنې هله لارم چې روح جوړ بهستي وخت شوه 15 بجې نن د نه ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې یو لسم نیټه ده په دې غړي کې لومبه تاسو ته خبرونه وړاندې کوو له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو په وروسته نیمای کې به نړیوالو کورنیو ورځپاڼو ته کتنه هم وي او نړیوال رپورټونه به هم دراوروو خو لومړی ورځو بشیر ګواښ ته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی د خبرونو سرټیکی پر پاکستان د افغان ولسمشر د ترهګرو د پاللو تر تور روسه اسلام آباد وای کابل سره خی اړیکی غواړي د خیبر ایجنسی د سپا قبلی خلک وای د پولیټیکل انتظامی لخوا پر دوی لګیدلی 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه جواز نه لري د عراق مرستیال وزیر اعظم استعفا ورکړی او د چارواکو په خبره د درغلیو په اړه بتي پوښتنه کیږي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون مازګر خبر کړی خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان سره د سولې له هڅو سره همکارۍ ته پر ژمنې ټینګار کړی دی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغانستان او پاکستان به د وروڼو هیوادونو په څیر د ترهګرۍ سره مبارزه کې ملګري دا خبر پاڼه تر هغه وروسته راغله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پاکستان لا هم د طالبانو پر وړاندې دوه مخي پالیسي پالي او باید د هغه طالبانو مرکزونه وتړي چې افغانستان کې بریدونه کوي د خیبر ایجنسی د باړې د سپا قبیلې قومي مشرانو نن پېښور کې تر یوې جرګې وروسته وویل چې د پولیټیکل انتظامی لخوا پر دوی لګول شوي 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه به نه ورکوي د وروستیو کې پولیټیکل چارواکو سپا قبیلې ته ویلي وو چې زیاتره مهم وسلوال دغه قبیلې سره تړاو لري نو ځکه باید باړه کې د جګړو په مهال امنیتي ځواکونو ته اوښتي تاوان پیسې ورکړي خو دغه قبیلې یو مشر شاه فیصل افریدي نن مشال رډیو ته وویل
جرمانه ناجایزه ده دغه هیڅ جواز نشته راي ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو کورونا راوتی یو په کور چې حکومت کوم ته ورکی لکه حکومت ولټا د مونږ نه جرمانه اخرینو یو خو آی ډی پیز نه جرمانه د سره دنیا په قانون کې نشته دویم دی چې ایف سی آر هم نو د پولیټیکل انتظامی هیڅ رټ نه په لګه کې ځکه مجبور شو چې آرمی راغوښتل او چې آرمی کې میلا کړل ورشي هلته نه اجتماعي قوانین وي او نه د ایف سی آر قانون وي هلته د آرمی خپل طریقې کار وي لهذا کوم دغه خبره ته په هیڅ طریقه نه دی تیار چې دا جرمانه ومني
په جرګه کې قومي مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د جرمني لګولو پر ځای دی د دوی کډوال په عزت سره خپل سیمې ته ولېږي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیشن یا فاټا ریفارمز کمیشن وایي قبایلی سیمو کې بلدیتی انتخابات کول غواړي د خبر پختونخوا گورنر لخوا جوړ شوی دی کمیشن نیوې غړي مسرت قدیم نن مشال رېډو ته وویل چې بلدیتی ټاکنې به کیږي خو په دې کې به د کوټا سیستم له مخې خلک انتخابېږي بلخوا قبایلی سیمو کې سیاسي ګوندونو غړو دا خبره رد کړې ده او وایي که بلدیتی ټاکنې کیږي نو د کوټا سیستم پر ځای دې د خلکو د رایې او لارې چارواکي وټاکل شي د پنجاب چارواکي وایي چې دغلته د قصور په حسینوالا کلی کې د 21 کسانو لوی ویډل لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته د یاد کیس د پلټون لپاره درې کسانو یوه تحقیقاتي کمیټه جوړه شوې ده پولیس وایي چې دوی له 21 تورونو کسانو څخه 15 نیولې دي تر دې وړاندې د پنجاب صوبې داخله وزیر شجاع خانزاده ویلي چې له 100 کلونو راهیسې دغه سیمه کې ماشومانو سره زیاتې کېده خو چاته یې پته نه و افغان چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو بې پیلټه الوتکې یا ډرون په کونړ کې درې وسلوال وژلي دي د دې ولایت امنی قومندان عبدالحبیب سدخیل نن ازادي رډیو ته وویل چې دا کسان بیګا په شیګل ولسوالۍ کې له منځه وړل شوي تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د بغلان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د ډن غوري سیمې له جګړې ورته 30 زخمیان ورول شوي دي د بغلان د ولایتي روغتون مسؤول عین الدین سیادی ازادي رډیو ته ویلي چې په دغو ټپیانو کې 10 ملکي وګړي او پاتې نور نظامیان دي له بل خوا د دې ولایت امنی قومندان جنرال عبدالجبار پردلی ویلي دي چې په دې نښته کې چې له سهار څخه پیل شوي او تر اوسه دوام لري 15 وسلوال طالبان وژل شوي او اته یې ټپیان کړي دي تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان اجرایه ریاست ټینګار کوي چې ډیر ژر به هغه حکومتي چارواکي مشخص شي چې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د دې ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل نن وویل چې حکومت په دغه کسانو کار هم کړی او چې مشخص شول په اړه به جدي اقدامات کیږي او د قانون منګول ته به سپارل کیږي سره لدې چې ښاغلي فیصل د دغه کسان نومونه یاد نه کړل، خو له دې یوه ورځ وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه کسان د دښمن جاسوسان وبلل. ښاغلي عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویلي وو چې یو شمېر کسان په حکومت کې دننه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د عراق پارلمنت په یو خلو د وزیر اعظم حیدر علي بادی د درغلیو په وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. په همدې حال کې د عراقي وزیر اعظم حیدر علي بادی د اصلاحاتو د هڅو لړکې د دغه هیواد له دریو مرستیال وزیر اعظمانو څخه یوه استعفا ورکړې او د چارواکو په خبره د درغلیو په اړه به تحقیقات کیږي. د حکومت ضد مظاهرو او یو شیعه عالم لخوا د سختو اقداماتو تر غوښتنې وروسته حیدر علي بادی دوه ورځې وړاندې دغه سیستم د اصلاح خبره کړې وه چې د تنقید کوونکو په وینا نلایق خلکو ته غټې چوکۍ یا دندې ورکوي او درغلي کول هڅوي. آبادی غوښتنه کړې چې د عراق د دریو مرستیال ولسمشرانو او دریو مرستیال وزیر اعظمانو دندې دې ختم کړل شي. اوس د انرژۍ د چارو لپاره مرستیال وزیر اعظم بها الاراجي استعفا د آبادی د کوششونو نښه ګڼل کیږي. او د ترکی پوځ وایي د هیواد په جنوب شرق کې د کورد یغانو خلاف د عملیاتو د تیزولو لړۍ کې نن او پرون د کورد وسلوالو پر ولسو هدفونو بمباری کړي. د هکاري په صوبه کې شبې دي حملو کې ناقانونه ګرځول شوي پی کې کې یا د کوردستان د خلکو تنظیم ډلې وسلوال په نښه شوي چې له دریو لسیزو راهیسې د کوردانو د لوی خود مختار سیمې لپاره یاغیتوب شروع کړی دی. دا و تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د پیسو بیې او د موسم حال احمدالله اورو.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 13 پیسې او 112 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 60 پیسې او 105 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 60 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم شپږویشت، په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم شپږویشت، او په کوټه کې به زیات نه زیات څلور دیرش او کم نه کم شپاړس ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به وره
یو کارپو وايي چې افغانستان پاکستان ته د روزنې لپاره خپل لیګلی فوجان بیرته رابلي، نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به پخوانی خراب حالت ته بیا لاړ شي.
د افغان پولیس یا د ملي اردو ځوانان په پاکستان کې ټریننګ حاصلوي، چیرې دغه فیصله خو دوی واپس نه اخلي. که چیرې دغه شانتي کیږي نو بیا خو یقیناً موږ به بیا واپس هغه ځای ته لاړ شو چې کوم ځای کې اشرف غني صاحب د راتلو نه مخکې صورت حال و.
امریکای په پاکستان افغانستان زور راوړی چې په دغه سیمه کې د ترګرۍ د لمن زولو لپاره ګډ کار وکړي. د شمالي وزیرستان یو مشر وایي د جنگ د لاسه یې اقتصاد په مکمله توګه تباه شوی.
امو مارکیټینه تباه شو په دې مرندې مرو شا هغه جایداد چې په هغه 15 لس شکوله یا په 10 شکوله شي د ابو زوبې په بلچیر ګټلې پیسې وي هغه ټول چې موږ په پوره دفن شو.
او د خبر ایجنسی پروتوکول چارواکو ویلي زیاتره مهم وسلوال د سپاه قبیلې سره تړاو لري، نو دغه قبیلې کډوال به هله خپلو سیمو ته ستنېږي چې واړه کې د جګړو پر وخت امنیتي ځواکونو ته اوښتې تاوانونه ادا کړي. یو کډوال وایي
جرمانه ناجایز ده، لکه د دغه څه جواز نشته راي، ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو کورونا وروته یو، ځکه چې کورونا وران شوی دي، دکانونه شر شوی دي، په کور چې حکومت قوم ته ورکی لکه.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال ډیو سره اوسه.
اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو له هغې وروسته چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی تور پورې کړ چې اوس هم پاکستان د مشکوک ترګرو لپاره یو خوندي ځای دی، په دې اړه د اسلام آباد غبرګون مخې ته راغلی دی. پاکستان وایي ترګري د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او د لمنځه وړلو لپاره یې همکارۍ ته ضرورت دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د مشر د مړ کېدو د خبر راتلو وروسته کابل کې یو شمیر ځانمرګي بریدونو ګڼو خلکو ته مرګ جوب لړولې ده. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
د ګل په مازیګر قامی اسمبلی غونډې ته د وزیر اعظم د قامی سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سطح عزیز وویل چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د خارجه پالیسۍ په 15 شعبو کې پاکستان په سر فهرست دی او افغان مشرولۍ سره د پاکستان د ښه اړیکو له وجې دواړه خیزه تعلقاتو کې مثبته تبدیلی راغلې ده. د نوموړي وینا وه چې پاکستان او افغانستان د 2018 کال پورې د دواړه خیزه تجارت حجم تر 15 اربع ډالرو ته په رسولو اتفاق کړی دی او افغان حکومت د افغانستان د فوزی افسرانو او ځوانانو تربیت لپاره د پاکستان د کوششونو هم مثبت جواب را کړی دی. خارجه مشیر سرتاج عزیز قامی اسمبلی غونډې ته وینا په داسې مهال کړی دا چې هم تیره ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګندې دښمنۍ په معنا دی او پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره عملي همکاري نه ده کړې. خبریال او افغان امورو نظر لرونکی اقبال خټک وایي چې یو پلو د ښې اړیکو خبرې کیږي نو بل پلو لکه د پخوا په شان په یو بل تورونه هم لګوي، نو د ښه اړیکو لپاره ضروری ده چې د یو بل سره همکاري وکړي.
اشرف غنی صاحب نور څه ګامونه هم پورته کوي که نه کوي؟ آیا هغه فیصلې چې هغه کړي دي لکه د افغان پولیس یا د ملي اردو ځوانان په پاکستان کې ټریننګ حاصلوي، چېرې دغه فیصله خو دوی واپس نه اخلي؟ که چېرې دغه شانتې کېږي نو بیا خو یقیناً مونږ به بیا واپس هغه ځای ته لاړ شو چې کوم ځای کې اشرف غنی صاحب د راتلو نه مخکې صورت حال و. زما خیال کې وقتی طور باندې هر اړخ نه مشکلات لږ زیات شوي دي. طالبانو هم د خبرو نه تشا شوي دي، په کابل کې 14 زیاتې کړي دي او بل اړخ ته په افغان ولسمشر باندې سیاسي دباو راغلی دی او هغه سیاسي دباو ځان نه خوښ کول لپاره هغه پاکستان باندې به ګزارونه کوي.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپو مشتاق یوسفزی وایي
چې کوم غټې حملې وشولې په کابل کې نو که چېرې دا پیښې کمیږي او هغې غواړي چې پاکستان دې هغه خلک چې کوم په افغانستان کې ګډوډي راولي دې خلکو خلاف کاروایي وکړي، کم از کم دا خاوره داسې
د یادونې دا چې د تیر اتوار په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل منځي تعلقاتو او په سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه د افغانستان په امنیت او طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق له هم خبرې کړې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د کابل بریدونو وروسته افغان ولسمشر پاکستان د ترهګرو په ساتلو تورن کړی، امریکایي حکومت په پاکستان او افغانستان زور راوړی چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره ګډ کار وکړي. بلخوا چینی چارواکو هم ویلي چې نړیوال امن د پاکستان او افغانستان له ثبات سره تړل شوی دی. دوی وایي د سولې له خبرو یې هیلې شته او خپله هڅه به کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډېدلې خبرې بیا پیل شي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په ګډه کار وکړي او په سیمه کې د افراطیانو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي وویل د سیمې هیوادونه د ترسانو او افراطیانو له لورې ډېر ځورېدلې دي. جان کیربي زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي او له افغانستان، پاکستان او نورو همکارانو سره په سیمه کې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. جان کیربي دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو د هڅو مخه ونیسي.
دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنه کړي او داسې نور چې ټول اما په کاغذ کې راغلي.
د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تېره اونۍ له خپلو ملګرو وغوښتل چې جګړو ته ادامه ورکړي. د ملا منصور د مشرۍ پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. جرمنی آژانس څرګندوي چې د طالبانو مشران پر دې سره بیل دي چې ځینې یې غواړي په افغانستان کې له 14 کلونو راهیسې روانې جګړې ته ادامه ورکړي او یو شمېر یې بیا د سولې پر مسلې فکر کوي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې باور دي چې د سولې خبرې باید مخته ولاړې شي، خو جان کیربي تېره ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال دا ونه ویل چې په کابل کې وروستۍ چاودنې به د سولې پر بهیر څه اغېز وکړي. بل لور ته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په افغانستان او پاکستان کې ثبات د ټولې سیمې له ثبات سره تړلی دی. لیو جین چو دا خبره په پکن کې د افغانستان او پاکستان د رسنیو له یو شمېر استازو سره وکړه او زیاته یې کړه چې چین به د هغو پریکړو د تطبیق لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې په اکتوبر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین ولسمشر شی جین پینګ موافقه پرې کړې وه. لیو جینچو وویل چې تیر کال په اکتوبر کې دواړو مشرانو منلې وه چې دوه اړخیزه ستراتیژیک اړیکې پراخ کړي او عملي ګامونه واخلي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بیا وویل سوله او پراختیا ګډ هدف دی او موږ دې ته اړتیا لرو چې مشترک کار وکړو. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه همکاري له دې سره مرسته کوي چې د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي. لیو د چین د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپلو خبرو کې له طالبانو سره د سولې مسله یاده کړه او ویل چې د خبرو ته هیله شته. خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته دا بهیر وځنډېده او د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکنې هڅې هم ورو روانې دي. لیو وویل چین له پاکستان سره هڅه کوي چې دغه بهیر بیرته پیل شي، خو دا بهیر یو څه پیچلی شوی او شایي وخت غواړي چې بیا پیل شي.
په پاکستان کې بریدونه همداراز بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو تبادله او بیا پر دې د نړیوالو غبرګون په اړه تاسې د احمد شیبر رپورټ واورېدو.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اودونکو د شمالي وزیرستان او اتمانځي وزیر او دوړو قبیلو نن په بنو کې د وزیرستان کډوالو پر ستونزو او وزیرستان کې د خپل راتلونکي په اړه یوه جرګه را بللې وه چې پکې ځنو مشرانو ویناوې کړې دي، خو د بعضې مشرانو د نه موجودګۍ له کبله دغه جرګه تر سبا پورې ځنډېدلې ده. خو دوی له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې دغه جرګې هدف په وزیرستان کې تعلیم، اقتصاد او ټولنیز ژوند ته اوختي زیانونو په اړه د مرکزی حکومت پام راړول دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د جرګې مشر پیر کلزمان مشال ریډیو ته وویل سبا ته دوی لویه جرګه بیا رابللې چې د وزیرستان ټول مشران او سپینګیرو ته یې اطلاع کړې او د خپل راتلونکي په اړه به بحث کوي.
د وزیرستان ډېر مسایل دي، خصوصا چې کوم د پنځه تحصیلې والا مسایل دي کنه پهغه باندې نن چې کوم د غور وشو، او چونکې نن امیر هغه ځنه کومینه په داسې ډېر لرې لرې خلک پرته دي او په یوه آواز باندې هغه خلک را جمع کول لشکي ګرونه غوندې خبره وه. امیر ټول وزیرستانیان یو وجود ده او خپل پر یاد د اخري سړی پر امیر انشاءالله رسوي. سبا انشاءالله امیر آینده جرګاوي ډر کومینا چې کیندا کنه ننګړی وي خو هغه آزی پنڈے جی کدا آزی پنڈے جی هغه ټولر سی او ټول مسائل چې مش په یوزي جامه کې متفقہ ان شاء الله چې کیندا کنه جرګاوی چې کیما فیصله وشي هغه مش توسته چې کیندا کنه ان شاء الله اروي.
فدا وزیر جرګا ته په وینا کې وویل مشران نه یوازې د مرستو د بندیز بلکې وزیرستان کې د دوی راتلون کې جوان پاړای او متفقہ فیصله وکړي او دولت ته مخه تا کې دي.
د مو په سوینا وړه وړ کې چې په دیوالین الوندسول همو مارکیټینا ته به شو په دې مرندې مروم شه هغه جیدات چې په هغه پنځلس شکوله یا په دیر شکوله شي د ابو زوبه په بلچیر ګټلې پیسې وي هغه ټول چې کېمل په پوره دفن شو. اقتصادي له روپندې د مو وزیرستان چې کیم دای دغه روس چې بالکل موت شو تعلیم په میدانک شه دیر شکوله نقصان وشو دیر شکوله د پسټ وړلو سیمرا زیوتای روندای نو په میډیا باندې موږ هغه کورچستان د سیم خبره نه دو د شمالي وزیرستان د رشن خبره نه دو د شمالي وزیرستان مستقبل دی وزیرستان شننه وخت لريلو دا وخت لري په چوڑلوندې دو دا وخت لري بیا په ټیپکلوندې دو په دا باندې په ندي سوچ پچار دی.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان اوتمانځای وزیر او دا وړو دغه جرګه با سببنو ټاونشپ کې یو ځل بیا را بلل شي چې د وزیرستان ټول مشران با د خپل راتلون کې په اړه دغه جرګه کې بحث کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اذن خو د یو بل قبایلی جرګې حال هم درکو. د پیښور په هیتاباد باغیناران کې د خبره جنسي د باړې سپاه قبیلې یوې جرګه
جرګه شوې ده. دغې جرګې ته د وینا پر وخت ځایي مشرانو ویلي دي چې په سپاه قبیله پولیټیکل چارواکو کومه جرمانه لګولې ده هغه به دوی نه ادا کوي. یادوي چې د خبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو ویلي زیاتره مهم وسلوال د سپاه قبیلې سره تړاو لري، نو دغه قبیلې کډوال به هله خپلو سیمو ته ستنېږي چې په باړه کې د جګړو پر وخت امنیتي ځواکونو ته اوښتي تاوانونه ادا کړي. تفصیل د فرحات چینوري په دې رپورټ کې.
د پیښور په حیات آباد باغ ناران کې د خیبر ایجنسۍ د باډې سپاه قبیلې په یوه جرګه کې پریکړه وشوه چې په دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا کومه جرمانه لګول شوې هغه به نه پریکوي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه جرمانه دې ورته معاف کړل شي او د دوی بې کوره شوو خلکو ته دې هم خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي. په دې هکله د یادې جرګې یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل،
جرمانه ناجایزه ده، لکه او دغه هیڅ جواز نشته. ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو، کورونا راوتې یو، ځکه چې کورونا وران شوی دي، دکانونه شر شوی دي، په کار چې حکومت کوم ته ورکی لکه حکومت الټا د مونږ نه جرمانه اخري نو یو آی ډی پیز نه جرمانه سره دنیا په قانون کې نشته. دویم دی چې ایف سی آر هم نه وو، د پولیټیکل انتظامی هیڅ رټ نه وو په علاقه کې، ځکه آرمی لا هغه مجبور شو چې آرمی راغوښتل او چې آرمی کې میلا کړل لور شي. هلته نه اجتماعي قوانین وي او نه د ایف سی آر قانون وي، د آرمی خپل طریقه کار وي. لهذا کوم دغه خبره ته پیس طریقه نه دی تیار چې دا جرمانه ومني. مونږ انتظامیه ته هم ویلي دي 12.5 کروڑ روپۍ جرمانه لګول دي. دا مونږ خو ټول نه اهم غوښتنه دا چې څنګه د نورو کومونو شیډول اعلان شول او دغه واپسې روانه رو چې دغه رنګ د سپوی کوم واپسې موشي او د واپسې سره سره بړم کلو شي.
او د سپاه قبیلی یو بل مشر حاجی نصیب پردي زیاته کړه،
او داسې کسان دي چې هغو سره د واپسې د ټکټ پیسې نشته، د ویګۍ د اوړو پیسې ویسه نشته. دا به 12 کروڑ روپۍ حکومت له کوم ځینه ویرکي. الان کې کوم سپو هغه کوم دی چې حکومت صحیح دومره همدردي دي چې د حکومت ټول رهایشونه زویونه چې کوم دي، تحصیلونه دي، څه شی دي، هسپتالونه دي، د سپو په خاوره کې دي. موږ دا غواړو چې جرمانه ده مهرباني وکړي، حکومت معاف کړی شي او دا قوم به عزت طریقې سره واپس کړی شي.
یاد دي وي چې په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او ځینې بېکوره شوی قبیله ورته ستنې شوی دی. خو پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه قبیله ته ویلي دي چې زیاتره مهم وسلوال د تاسو قبیله سره تړاو لري او چې دلته یې په باړه کې د جګړو په وخت امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه اړولي دي هغه به سپاه قبیله لنډوي او د هغې نه پس به یې بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته لیږلی شي. خو سپاه قبیله وایي چې دوی په خپله ځپل شوي او دا جرمانه نشي لنډول. د جرګې غړو زیاته کړه چې دوی ته پولیټیکل چارواکو د سپاه قبیلې سره تړاو لرونکو مطلوبو وسلوالو یو فهرست حواله کړی دی چې که دوی په خپله خوښه ځانونه حواله کړي نو دوی سره به نرمي کولی شي. او موږ هڅه کوو چې زیات نه زیات مطلوب وسلوال ورته حواله کړو او یوازې په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو سره مرسته کولی شو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا ریفارمز کمیشن یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیسون زنانه غړي مسرت کریم وایي چې په قبایلی سیمو کې به د کوټا سیستم پر اساس بلدیاتي انتخابات ترسره کولی شي. ممکنه ده دغه انتخابات زر ترسره شي. دا چې دغه انتخابات کوم چې د کوټې پر اساس ترسره کیږي او هر تن پکې برخه نشي اخیستی، د قبایلی سیمو سیاسي او ټولنیزو ګوندونو کارکوونکي دي ته څنګه ګوري؟ پړی زموږ د خبریال شاه مسترک زیدا رپورټ.
د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د جوړ فاټا ریفارمز کمیشن زنانه غړي مسرت قدیم وای چې کمیشن غواړي چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخابات وشي او دغه عمل دی زر تر زره ترسره شي. خو دغه انتخابات به په کوم ډول وي؟
نه نه سره کړنه دي چې تاسو کو هغه دغه وای ریفارم کنه نو پای کې لیکلي دي دا به الیکشن وي په د اغلی سکوټا په بیسس باندې خدا د الیکشن وي او سو په کې نومینیشن دي ځکه چې زنانه د لپاره مانیور دي لپاره په کې نومینیشن.
نو آیا دغه انتخابات چې د کوټې په بنیاد زیاد وي او د قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ یا کوم بل چارواکی د انتخاباتو لپاره یو تن ټاکي، نو دغه انتخابات به د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو ته قبول وي او یا نه. نثار مومند د عوامي نېشنل ګوند محمد جنسي مشر دی او وایي
کوم چې ګورنر صاحب سفارشات لیکلي دي چې قبایلو کې د بلدیتي انتخابات په هغه طریقه وشي کوم چې د هغه کمیشن تفویض کړي دي، نو دې نه زمونږ چې نو هغې سره دغه نیم اتفاق نه لرو او د هغې مونږ بھرپور مخالفت کوو.
د ټرایبل این جی اوز کنسورشیم د مشر زرلی خان اپریدی نه مې وپوښتل چې په سلیکشن او کوټا سیستم کې څه فرق دی او تاسو به د بلدیتي انتخاباتو لپاره څومره کوشش کوئ؟
کوټا کوي شي نو خو په پښتو کې شي او سلیکشن بول انګریزی کې شي، دي خاص کر بیوروکریسی دي خلکو سره همدغه سي مخفف کوي چې یو ټکی ورته انګریزی استعمال کی بل ورته پښتو استعمال کی، خو خلک یې کې دي کې بس فرق وي. سیاسی حقوق د پورا دي، ایلی حقوق د پورا دي، جمهوری حقوق د پورا، انتخابی حقوق د پورا دي، ټول د پورا مونږ کار کوي. نو مطلب دا دی چې دا مونږ مین سټریم کې شامل کړو. فاتا
د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز ګوند مشر اورنگزیب انقلاب بي وای چې هغوی هم کوټا سیستم انتخابات منولو ته تیار نه دي او کدا سی وشي نو په هر ځای کې به یې مخالفت کوي.
څنګه په خیبر پښتونخوا کې بلدیتي انتخابات وشو او په نورو صوبو کې کیږي اون په دغه شکل باندې کو بلدیتي انتخابات په قبایلو کې ونیږي، نو موږ د دې بھرپور مخالفت کوو او کله هم دا موږ ته منظور نه ده.
او یاد دی چې په تیرو 12 کالونو کې د پاکستان په اساسي قانون کې 15 بدلونونه او یو شمېر صدارتي فرمانونه هم جاري شوي دي، خو د بلدیتي انتخاباتو په شمول هغه بنیادي حقونه چې په صوبو کې شته دي پولیسی متلهم نه دی غزولی شوی چې ولس پر د خفغان اظهار کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال خبرونه تاسو ته زو اسلام آباد ته د پنجاب صوبې پولیسو د قصور ضلع ماشومان سره د شو ممکنه جنسی تیریو په مقدمه کې د ترګری دفات اهم شامل کړي دي او وایي اوس په دغه مقدمه د ترګری د مخنیوي په عدالت کې چلول کیږي. بلکې د پنجاب صوبې وزراله یو مشترکه تحقیقاتي ډله هم جوړه کړې ده کوم با چې د پیښې تحقیقات کوي. تفصیل د ربیع اکرم خان په دې رپورت کې.
د پاکستان سرکاري ټیو په وینا د پاکستان پنجاب صوبې ضلع قصور کې ماشومان سره د جنسي زیاتۍ په مقدمه کې پولیسو د ترهګرۍ د دفاعاتو اضافه کړې ده. سرکاري ټیو زیاتوي چې اوس په دا مقدمه د لاهور د ترهګرۍ په مخنیوي عدالت کې چلیږي. بلخوا د نهي په ورځ د پیښې تحقیقاتو لپاره د پنجاب صوبې حکومت یو مشترکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده، کومه به چې په دوه هفتو کې خپل تحقیقاتي رپورټ عدالت ته وړاندې کوي. د مشترکه تحقیقاتي ډلې مشري به د پنجاب صوبې ډیپټي انسپکټر جنرل ابوبکر خدابخش کوي. کې به د استخباراتي ادارو اهلکاران هم شامل وي. هم د نهې په ورځ د دې پیښې خلاف په قومي اسمبلی او سینټ کې په متفقه توګه منظور کړی شوي قراردادونو کې په حکومت زور ورکړی شوی دی چې په مستقبل کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړی شي. د دې ترڅنګ هم تېره ورځ په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید د ماشومانو تحفظ په اړه دوه مسودې وړاندې کړې دي، بسکه چې یوه مسوده د ماشومانو د حقونو تحفظ په اړه د یو کمیشن د جوړولو ده او بله مسوده ماشومانو سره تړل شوی د جرمونو په اړه د کال 2015 ترمیمی بیل ده. په دې بیل کې ترمیمونه ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ او پورنوګرافي یا د بدن د اعضاو تصویرونو یا ویډیوګانو د مخنیوي په اړه دي. پاکستان کې کارکوونکي د بشري حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې دا یو سنگینه پیښه ده او د دې پیښې غیر جانبدار تحقیقات پکار دي. د دې په وینا د مطبوعاتو د لارې او د مخالفو ډلو په ذریعه چې کله په حکومت دباو راغلو نو هله بیا د پنجاب صوبې حکومت د پیښې توجه ورکړه. د کمیټیانو یا د عدالتي کمیشن تر لاندې چې کوم رپورټونه راځي نو هغه ډېر تسلي بخش نه وي. په داسې قسمه کیسونو کې زموږ خو هم دا تجربه ده، اوس وایي چې بغیر د سیاسي اثر رسوخ او دباو د دې صحیح تحقیقات پکار دي او د ثبوتونو د لارې دا کیس وکتل شي چې عدالت د کمزوري ثبوتونو له وجې ککړ خلک پرې نه دي. یا د دې وخت په وخت د ماشومان د حقونو ادارو او کارپوهانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده که د ماشومان د حقونو حفاظت لپاره یو وزارت نشي جوړول نو کم از کم ورله په قومي کچه د حقونو تحفظ په اړه یو کمیشن دی جوړ کړی شي. هم دې لړکی د بشري حقونو کارپوه امتیاز احمد وای چې حکومت له اړخه د ماشومانو د حقونو تحفظ په لړکی څه دلچسپي مخې ته نه ده راغلي او که دوی داسې دلچسپي لرله نو نن به د ماشومانو د حقونو تحفظ په اړه یوه اداره وه.
یو ځل دا منظور هم شي بل نو بیا به هم په دې باندې وخت لګي. لکه فلحال خو موږ سره هغه په یو ډرافټ فارم کاغذي حالت کې موجود دی چې کم باندې لا په نېشنل اسمبلی کې ډسکشن کېږي، کیبنټ بیا اپروف کوي، بیا په نور کاروای کاروائی کی گی نو زکا دے کے ضرورت دے چھے پرائیورٹی بیسز باندے داشی ہو گوری دے واقعی نا پس خصوصاً پکار دے چھے دے باندے لکا عمل درآمد ہوشی لکا زکا ویم چھے دا خو نارمل حالات کیم لکا دا حکومت ذمہ داری چھے لکا یو دا سے باڈی موجود چھے کم ریسپانسیبل ہوئی چھے کم دے وقت کے دا سے نشتا دے منگ سر
دا سکر دا دا قصور زلی مقامی عدالت معاشمان و سر دا جنسی زیادہ پا پیخا کی دا پینز ملزمان و زمانت منسوخ کردے او تر اس پوری او ملزمان نیولی دی یاد دیوی دا قصور زلی دو سوا او اتیا معاشمان و سر دا زیادہ سلور سوا ویڈیو گانی مخی تراغلی وی
ریپورٹ مولی دو وقت شوید پینز نیمی بجی و بچلگو اہم سٹوڈیو تراغلی نورازی جی لاغوی دا خبرو لندی زور
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړې خبر پاړه کې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان سره د سولې له هڅو سره همکاري ته پر ژمنې ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې خبرلن ته وویل چې پاکستان لا هم د طالبانو په وړاندې دوه مخي پالیسي پالي او باید د هغه طالبانو مرکزونه وتړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. دا خبر ایجنسی د باړې د سپاه قبیلی قومي مشرانو نن په خور کې تر وی جرګې وروسته وویل چې د پولیټیکل انتظامي لخوا پر دوی لګول شوي 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه به نه ورکړي. دې وروستیو کې پولیټیکل چارواکو سپاه قبیلی ته ویلي وو چې زیاتره مهم وسلوال د دغه قبیلی سره تړاو لري، نو ځکه باید باړه کې د جګړو په مهال امنیتي ځواکونو ته د اوښتي تاوان پیسې ورکړي. د قبیلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیشن یا فاټا ریفارمز کمیشن وایي قبیلی سیمو کې بلدیتي انتخابات کول غواړي، خو په دې کې بعد د کوټه سیستم له مخې خلک ټاکل کیږي. د پنجاب چارواکي وایي چې دغلته د قصور په حسینواله کې د 20 کسانو له یوې ډلې لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته یې د یاد کیس د پلټون لپاره د 3 کسانو یوه تحقیقاتي کمیټي جوړه کړې ده. افغان چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې په شیګل ولسوالۍ کې بیګا امریکایي بې پایلټ ډرون جاز برید کې 3 طالب وسلوال وژلي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د استخباراتو اداره NDS وایي د زابل په ولایتي شورا د یو ځنمرګي برید مخه نیول ده او د دې ادارې لخوا نن په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه حملې نیت لرونکي 2 ځانمرګي بریدګرو کې یو ووژه او بل یې ونیوه. نن د عراق پارلمان د وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیو په وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. همدې حال کې د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی د اصلاحاتو د هڅو لړ کې د دغه هیواد له دریو مرستیال وزیر اعظمانو څخه یو استعفا ورکړې او د چارواکو په خبره د درغلیو په اړه به تحقیقات کیږي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې انقرې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف نننی سفر ځنډیدلی.
دغه بشر وخت تاسو ته اعلان خبرونه وړاندې کول په دې نمای کې ستاسو لپاره د ترک همداراز د ایران او د افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي راب اکرم خان ته وښي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په وړمه ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د امن عمل بهالې په اړه خبرې اترې کړې دي، کوم چې یو ښه پرمختګ دی. ادارې لیکي د مرې مذاکراتو نه پس د تېرې میاشت په اخره کې د مذاکراتو یو بل دور کېدو، خو د افغانستان د طالبانو مشر د مولا عمر د مړینې انکشاف له وجې دا مذاکرات اونه شو. ادارې په وینا د طالبانو مختلفو ډلو ترمنځ اختلاف رائے مخې ته راغلی وه، خو د مولا عمر پخوانی بیان عبدالحی مطمئن مطابق اوس اختلاف تر ډېره حده پورې ختم شوی دی او امید دی چې د طالبانو د شورا په اجلاس کې دا مسله په حتمی توګه هواره شي. ادارې مخکې کې د طالبانو موجوده مشرولۍ امن مذاکراتو بهالۍ په اړه رضامندي ښودلې ده او د روانه میاشت په اخرني تاریخونو کې د مذاکراتو بل دبر هم مری کې متوقع دی. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز په وینا چې پاکستان د امن په خبرو اترو کې د ښه او بد امتیاز بغیر د طالبانو د ټولو ډلو شرکت یقیني جوړولو لپاره کوششونه کوي، نو په دې مثبت صورتحال کې د امن عمل کامیابی امکانات روښانه دي. خود دې معاملې ټولو فریقینو ته به د اولس فلاح او بهتري خپل مقصد جوړول وي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پنجاب صوبې وزیر اعلی په قصور ضلع کې ماشومانو سره د زیاتې د پیښې د عدالتي تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې متاثره کورنو ته به انصاف ملاویږي. ادارې وایي د قصور ضلع د زیاتې پیښه مخې ته راتلونکي د هغه سوونو پیښو نه جدا نه ده، پسه کې چې کم عمر هلکان او جنکې د زیاتې نه پس ووژل شي. ادارې په وینا د پنجاب پولیسو اعلی چارواکو لپاره دا سکینډل سوالیه نشان دی. ادارې وړاندې لیکي دا کم قسمه د ویډیوګانو کلچر چې پیدا شوی دی، په دې کې ککړ خلک د قانون تر لاندې باندې نه راوستل کیږي. دا لازمی پکار ده چې د قصور د پیښې ککړ ملزمانو ته د عبرتناکه سزا ورکړی شي. ادارې وایي که پولیس په ښه توګه کار کولی او د علاقې په خلکو یې نظر ساتلی وي نو مسله به دومره پورې نه راتله. اوس وایي چې متاثرینو سره انصاف وشي او هغه خلکو ته ښکاره هم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستاني ټولنه کې په ماشومانو د کیدونکو جنسي تیریو مخه نیول ګران دي، ځکه چې پر دې مسله څوک خبرې نشي کولی. ملخ فارم افیرز مجله لیکي د ملا عمر د مړینې خبر داعش قوي او القاعده په ګډون ځینې وسله وای ډلې کمزوري کړې دي. د دواړو مقالو لنډې برخې په دې رپورټ کې. نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان چارواکي د هغو تورونو پلټنې کوي چې له مخې یې د پنجاب په قصور سیمه کې د یو څو کسانو ډلې په څه باندې 200 ماشومانو جنسي تیری کړی او بیا یې د دغې ویډیو جوړې او خرڅې کړې دي. په رسنیو کې د دې رپورټونو تر راتلو وروستو خلک په ټولنیزه میډیا او په ځانګړې توګه ټویټر باندې په یاد ناوړه پیښه د خپلې غوسې او غم څرګندونې کوي. په داسې حال کې چې پاکستاني ټولنه کې له ماشومانو سره په کیدونکو جنسي ذاتیو څوک خبرې نشي کولی، د بشر حقونو فعالان وایي په دې هیواد کې په ماشومانو باندې کیدونکې جنسي تیری نه قابو کیدونکې مسله ده. په دې هیواد کې شاوخوا 15 لکه ماشومان دي چې بې کوره دي او هم تر ټولو زیات دغه ماشومان د جنسي تیریو له خطر سره مخ دي. البته د پنجاب حکومت وایي چې په قصور کې په ماشومانو د شوو جنسي تیریو یوازې 9 کیسونه پولیسو سره رجسټر شوي دي او د ترلاسه کړل شو ویډیوګانو شمیره هم یوازې دیرش ده. یو مشر پولیس چارواکي ویلي چې یاد ډله د 2009 کال له هیڅ جنسي تیری کوي او د تاریخ کار شو ویلي دي چې دوی سره د غازیاتې هغه وخت شوی چې کله د دوی عمرونه کم وو. بلخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې دوی په پارلمان کې د قصور د پیښې د راپورته کولو پلان لري. بلخوا فارن افیر مجله لیکي که څه هم د ملا عمر د مړینې خبر له راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې، خو دې خبر په افغانستان کې په وسلوالو ډلو هم ژور اغیز غورځولی چې له کبله یې داعش ډله قوي او القاعده لا پسې ځپل شوې. د ملا عمر مړینې د داعش پر وړاندې القاعده نوره هم کمزوري کړې. داعش ډلې له وړاندې دعوه کړې چې دوی مشر ابوبکر البغدادي امیر المؤمنین یا د مسلمانانو مشر دی او القاعدې غوښتل چې داعش دغه ادا چیلنج کړي او همداراز وسلوالو ډلو د دوی ملاتړو ته وریاد کړي چې له بغدادي مخکې ملا عمر ځان امیر المؤمنین ګرځولی وو، خو د ملا عمر د مړینې سره د دوی دغه پلان ناکامه شو. ښکاري داسې چې داعش وسلواله ډله به دا هم هڅه کوي چې د القاعده مشر ایمون الزواهری په اړه له دې کبله شکونه پیدا کړي چې نوموړی تر 2 کلونو پورې د ملا عمر له مړینې ولې ناخبره وو. پوښتنه دا ده که چیرې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ وو نو زواهری د دې خبرې پابند وو چې څومره معلومات یې درلودل هغه یې په ډاګه کړی وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تاسو وغوښتئ. عراقي چارواکي وایي د هیواد مرستیال وزیر اعظم استعفا ورکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د هیواد وزیر اعظم حیدر علي بادي د مظاهرچیانو د یو شیا مولا تر غوښتنو پس د اصلاحاتو راوستلو اعلان وکړ. دا چې دا کوم قسمه اصلاحات دي د مشالرو د خبر مرکزي څانګې رپورټ کې اورو چې ملیحه امیزاده وړاندې کوي.
تیره ورځ عراقي چارواکو ویلي دي چې د هیواد په دریو مرستیالو وزیر اعظمانو کې یو استعفا ورکړی ده. د چارواکو په خبره د انرژي د چارو مرستیال وزیر اعظم بها العراجي خلاف په رشوت پلټنې کېږي. دا د وزیر اعظم حیدر العبادي لخوا په ناکراره حالاتو کې پر اصلاحاتو تر زور راوستلو پس ړومبی څرګنده نتیجه ده. عبادي 13 اونۍ تر هغې وروسته د ملک په نظام کې د اصلاحاتو اعلان وکړ چې وړاندې د حکومت خلاف په پراخو مظاهرو کې او د یو لوړ پوړي شیا ملا لخوا د کوټلي ګامونو اخیستو غوښتنې وشوې. د عبادي د اعلان له مخې به د رشوت خلاف ګامونه اخیستل کېږي او په هغه نظام کې به اصلاحات راوستل کېږي چې نااهله امیدواران په لوړو څوکو ناست وي. په دې کې نوموړي د مرستیالو ولسمشرانو او وزیر اعظمانو د چوکو یادونه وکړه.
اراجی د شیا تحریک غړی دی چې مشریه یو طاقتور ملا مقتدا الصدر کوي. داسې ویل کېږي چې ظاهرا نوموړي ته دغه چوکۍ له مقتدا الصدر سره د تړاو له امله ترلاسه شوې ده، خو صدر په اصل کې د عبادي له ځواکونو سره یو ځای شو او اراجی ته یې د استعفا ورکولو امر وکړ. هغه اراجی له هېواده د بهر وتلو نه هم منع کړ. د صدر د تحریک یو لوړ پوړي غړي دیا الاسدی په خبره اراجی په سمدستي ډول استعفا ورکړه. د عراق ستر عدالتي شورا ویان عبدالستار البرقدار ویل چې ولسی وکیل د راجی خلاف د رشوت د پلټنو حکم ورکړ. یو بل شیا ملا آیت الله علی السیستانی هم د اګست پر اوومه په خطبه کې له عبادي غوښتنه وکړه چې د رشوت خلاف کلک ګامونه واخلي. د ای ایف پی خبري اجانس د رپورټ تر مخه تېره ورځ د پارلمان د سپیکر او سیاسي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د هغو چارواکو په اړه خبرې وشوې چې د بجلی او اوبو د چارو ذمه وار دي. د پارلمان سپیکر سلیم الجباری پر عبادی غږ وکړ چې نور هغه وزیران دې هم له دندې ګوښه کړي چې بې پروايي کړې وي او یا په رشوت کې ککړ وي. جباری وویل چې د پارلمان غړي باید د عبادی د اصلاحاتو پلان منظور کړي چې پکې د فرقې او ګوندونو په بنیاد حکومتي چوکۍ سپارل ختمول، د رشوت د تورونو خلاف پلټنې بحالول او د خدمتونو په ورکولو کې خوالی راوستل شامل دي. ټاکل شوی چې د اګست په 11 نیټه پارلمان پر اصلاحاتو بحث وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلی دی. ترکی مقامات وایي له انقرې څخه د جواد ظریف سفر په مهالویش کې د ستونزې له امله ځنډیدلی دی، خو یو شمېر رسنۍ وایي د دې سفر د ځنډیدو اصلي سبب د جواد ظریف هغه مقاله ده چې د ترکیې د اپوزیشن یوې ورځپاڼې ته یې لیکلې ده. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې یو راپور وړاندې کوي.
که څه هم چې ترکی مقامات وی په مهالویش کې د ستونزې له امله انقرې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلی دی، خو ځینو رسنیو بیا بل ډول رپورټونه خپاره کړي دي. یو شمېر ترکی رسنیو ویلي له ترکیې څخه د جواد ظریف د سفر د ځنډیدو اصلي سبب هغه مقاله ده چې نوموړي په دې وروستیو کې د ترکیې د حکومت یوې مخالفې ورځپاڼې ته لیکلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جمهوریت ورځپاڼې ته په لیکل شوې مقاله کې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پر تګلاره انتقاد کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو تړون متحدان دي او د سوریې او عراق د جګړو په برخه کې په خپلو کې نږدې همکاري لري. ترکیه تیره اونۍ خپله جنوبي پوځي اډه انجرلیک د متحده ایالاتو په واک کې ورکړه چې له دې ځایه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هوایي عملیات وکړي. د سوریې په مسأله کې ترکیه او ایران د یو بل په خلاف دریځونه لري. انقره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نظام خلاف ده او ایران بیا له نوموړي ملاتړ کوي. ټاکل شوی وه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن ترکیې ته ورسیږي او د دوه اړخیزو مسئلو او په سیمه کې د روانو تحولاتو په باب له ترکی مقاماتو سره خبرې وکړي. د ایران ولسمشر تیره اونۍ په ترکیې غږ وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه کې له تهران سره نږدې همکاري وکړي. په سیمه کې د یو بل تحول په لړ کې د روسیې، ایران او سوریې ډیپلوماټانو له تېرې اونۍ راهیسې غونډې پیل کړي دي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد یو ائتلاف چې د بشار اسد حکومت هم پکې وي جوړ کړي.
رضوان مراد مو د ترکیې او ایران ترمنځ د اړیکو په اړه رپورټ اورېدو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې چین کولی شي له افغانستان سره د درنو پوځي سازو سامان په برخه کې مرسته وکړي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر وایي د دې ترڅنګ په استخباراتي او پرمختیايي برخو کې اهم د چین مرسته په افغانستان کې د امنیت ټینګښت سره مرسته کولی شي. دا براسې حال کې دا چې د چین سفیر د یکشنبه په ماښام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره په خبرو کې ویلي چې دا هیواد د افغان امنیتي ځواکونو سازو سامان ورکولو ته تیار دی. تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو ډېریدو دا اندېښنې پیدا کړې چې ممکن لمنې د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي، خو چین تازه لیوالتیا ښودلې چې د روانو حالاتو د قابو کولو لپاره به له افغان حکومت سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه هیواد څخه درندو وسلو ترلاسه کولو ته منتظر دی او په باور یې په اوسنیو شرایطو کې د ځمکنیو تجهیزاتو په نسبت هوایي جنګي وسایلو ته ډېره اړتیا احساسېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر وایي چې د نورو لویو هیوادونو د مرستو ترڅنګ ترڅنګ چین دی و نظامی قدرت په هیڅ کولای شي د امنیتی ځواکونو د تجهیز په برخه کې افغانستان سره هم مرسته وکړي.
د چین هیواد سره مونږه خی اړیکې لرو، که د چین هیواد پاره برخه کې مونږ سره مرسته وکړي دا د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره اړینه ده. دا ښه کار دی. مونږه هدف د افغانستان د وسلوال پوځ پیاوړي کول دي. په هوایي برخه کې یا په ځینې نورو برخو کې لکه د کاش په استخبارات د انجینری په برخه کې، که په دې برخو کې هر هیواد زموږ سره مرسته وکړي د افغانستان وسلوال پوځ د پاره یا د هغې د تقوی لپاره دا ډېر اړین دی. مونږ ورباندې خوښیږو.
په افغانستان کې د چین ولسي جمهوریت سفیر د هیواد د ملي امنیت شورا له سلاحکار حنیف اتمر سره په وروستۍ لیدنه کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان امنیتي ځواکونو تجهیز ته چمتو دی. له دې وړاندې د شانګهای په غونډه کې چین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی و او ژمنه یې وکړه چې د سولې پروسې سره د مرستې ترڅنګ دا هیواد حاضر دی چې افغان ځواکونو ته د نظامي زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه چین ته لیږل شوي او په نظامي زده کړو بوخت دي. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له هندوستان، روسیې او فرانسې څخه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو مرستې ته زړه ښه کوي. له دې سره افغان پوځي کارپوهان وایي په اوسنیو وختونو کې چې افغانستان د جګړو په لمبو کې سوځي، افغان ځواکونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد زړو وسلو ته لاسرسی لري. پخوانی پوځي جنرال باری آرز وایي ډېر کله د افغانستان سره د مرستو ژمنې کیږي خو د افغان حکومت د بې پروایۍ له امله دا مرستې دشوار تر حده پاتې کیږي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېر زیات ضرورت لري، اړتیا لري و نظامي تجهیزاتو وسایلو ته په هره برخه کې چې وي د افغانستان امنیتي قواوې نوي پر پښو درېږي. په دغسې حالاتو کې د هوایي قواوو څخه نیولې بیا تر زمیني قواوو او سنګینو قواوو پورې و ټولو تجهیزاتو ته ضرورت شته.
نظامي کارپوهان وایي په دې او اقتصادي برخو کې د مرستو لپاره د چین غوښتنې منل د نورو ګټو ترڅنګ دا اړخ هم لري چې د افغانستان لپاره ارزانه تمامیږي. دوی وایي چې افغان ځواکونه چې په یوازې ځان یې په جګړو کې خطه ونه یې ښودلې، که د چین په شمول د بهرنیو هیوادونو په درنو وسلو سنبالیږي د هغوی د لاته ونه یې او په جنګ کې د ژر برلاسه کېدو سره مرسته کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نمشال رادیو خبرونه ته وګورئ. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې په اسلام آباد کې د افغان بستې د اوسیدونکو د بے دخله کولو پر حکومتي اقدام یوه لیکنه کړي. لیکنه وایي د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستې او له حکومت یې غوښتي چې د بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. تفصیل له هارون بچاو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت برخورد د هغه هیواد له غریبو خلکو سره اکثره وخت ښه نه دی پاتې شوی. ښه خبر دا دی چې حکومت وایي د اسلام آباد د آی 11 سیکټر له کچا آبادۍ څخه د بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو په چارو کې به له هغوی سره مرسته کوي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې او د هغه ښار پولیسو د یادې کچا آبادۍ د اوسیدونکو د بې دخله کولو په کار کې زور زیاتی کړی. دا په داسې حال کې دا چې دغه افغان بستی له تیرو دوو لسیزو راهیسې جوړه وه او اوسیدونکو ته یې د اسلام آباد انتظامیې هیڅ نه ویل. په لیکنه کې له حکومته غوښتنه شوې چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ د بې کوره کړل شوو خلکو ستونزې دې ورحل کړي. له دغو خلکو څخه 43 یې په عدالتي ریمانډ په اډیالا جیل کې اچول شوي او یو شمېر نورو بیا د اتوار په ورځ په همیات ښار کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستی چې ټاکل شوې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د وړاندې کړل شوي یوه قرارداد په ترڅ کې د یاد ایوان د ګل د ورځې په غونډه کې خبرې به پرې وشي. په قرارداد کې د اسلام آباد د آی 11 سیکټر د کچا آبادۍ د له منځه وړلو د حکومتي اقدام د غندنې ترڅنګ له حکومته غوښتنه شوې چې د دغو بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. لیکنه وایي د سینټ غړي دا خبره باید په پام کې ونیسي چې د کچا آبادۍ ستونزه یوازې د اسلام آباد نه ده، بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم غریب خلک د دې لپاره چې د سرپنا لپاره حکومت ورته مناسب انتظامات نه دي کړي مجبور دي چې په کچا آبادۍ کې په ناقانونه توګه ووسي. یوازې د تیر کال احصایې ښیي چې د هیواد 2 میلیونه کورنۍ د سرپنا لپاره د مناسب ځای د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ پاتې شوې. لیکنه زیاتوي د پاکستان انتظامی چارواکي باید خبر ووسی چې په دغه هیواد کې 2 میلیونه غریب خلک اوسیږي چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره یې باید مناسب پالیسۍ جوړې او عملي کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په ننګرهار کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست په ملي کچه د نشه یي توکو په وړاندې د همغږۍ او هڅونې تر سرلیک لاندې د نشئی توکو د استعمال او کر د مخنیوي په غرض یو ورځنی سیمینار ترسره کړو چې حال یې د جلال آباد نه د مشالګو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
دغه غونډه د ننګرهار د نشئی توکو سره د مبارزې ریاست د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشئی توکو د مخنیوي ادارې یو ان او ډی سی په مرسته د سې شنبې په ورځ جوړه کړې وه چې د ننګرهار په ولایتي چارواکو سربیره پکې د امنیتي ادارو یو شمېر منصوبینو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د نشئی توکو په ضد د مبارزې رئیس محمد ادریس صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشر د پرمان په اساسی په ملي کچه د نشئی توکو په وړاندې د همغږۍ او اسبونی سیمینار جوړ کړی دی.
دا یوازې مسؤلیت د مواد مخدر ریاست نه دی او نه د یو ډی سی، دا په مجموع کې د ارچا مسؤلیت دی. ورڅوک په دې کې برخواري او دا خاص د رئیس جمهور د پرمان په اساس باندې د هدایت په اساس باندې دا شوی ده چې مسل مخدره مواد لپاره باید د ملي هڅونې تر عنوان لاندې باید دا پروسه نور مخکې وړل شي.
د ننګرهار د شریعتو پوهنځي استاد مولانا عبدالبصیر بصیرت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نشئی توکو د استعمال او کښت د مخنیوي په لار کې دینی عالمان مسؤلیت لري چې خلکو ته د منابرو له لارې پوهاوی ورکړي.
په ملي سطحه د نشئی توکو پر وړاندې د همغږۍ او هڅونې په اړوند دینی علما ډیر زیات رول لري چې د منابرو د لارې نه زموږ هیوادوال د نشئی توکو د استعمال، قاچاق او د هغې د کر نه وژغوري، ځکه دا یو مذهبي ټولنه ده او په دې ټولنه کې علما د ټولو نه غټ رول لري. نو علما کولی شي چې خلک دې د تشویق کړي چې هغوی حلال فصلونه په خپلو ځمکو باندې وکړي.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې وویل که سرنوالی او محکمه د نشئی توکو د استعمال او کښت په حق له خلکو ته د قانون په رڼا کې سزا ورکړي، په استعمال او کښت کې به یې تر ډیره حده کمی راشي.
په مجموع کې نشئی توکي باید استعمال نشي او ونه کړل شي او قاچاق ونشي. ولی هغه قاطی اقدامات چې د مرکزی حکومت نه په یو ښه سیستم سره باید دغه پروګرامونه لږ منظم شي، تنظیم شي. هغه څوک چې دغه جرمونه کوي محاکم او څارنوالي دې دپاره کمې سزاګانې او جزاګانې لري، هغه باید تدبیر شي په دې خلکو چې بیا دا کار ونه کړي.
د یادولو ده چې سږکال په ننګرهار کې په 13,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو چې امنیتي ځواکونو او اړوندو ادارو په ګډه یوازې 200 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ فصلونه اړولي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نیوټن ورسپانه لیکي کې د شي چې په راتلونکي کې پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژي یو مرکز وګرځي، ځکه چې په دې هیواد کې ګڼ شمېر کمپیوټر پروګرام جوړونکي ځوانان په ډیرو کمو پیسو نړیوالو کمپنیو ته هغه کارونه کوي چې په امریکا او هندوستان کې یې څوک نه کوي. همداراز هر کال په زرګونو پاکستانی ځوانان د انفارمیشن ټکنالوژي میدان ته داخليږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي که څه هم داسې خیال کیږي چې پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژۍ په میدان کې وروستو دی او د انفارمیشن ټکنالوژۍ نړیوال مارکیټ ته پاکستان دومره برخه ورکوي چې ارزښت یې یوازې 2.8 اربع ډالر دی او دا ډېرې کمې پیسې دي چې پاکستان یې د کال پر سر د ټکنالوژۍ سره د تړلو شیانو خدماتو په خرڅولو پیدا کوي، ځکه چې د 2015 کال د نړیوال انفارمیشن مارکیټ ممکنه ارزښت 3.2 اربع ډالر دی چې یوازې هند پکې د کال پر سر تقریبا د 100 اربع ډالرو سافټویر خرڅوي. خو د دې باوجود د پاکستان آی ټی کاروبار یوه وړتیا لري او هغه دا ده چې هغو فریلانس یا پروګرام جوړونکو ته ډېره ښه موقع په لاس ورکوي، څوک چې له چا منظم معاش نه اخلي او د خپل آزاد کار په وسیله پیسې ترلاسه کوي. همداراز د نړۍ یو شمېر آی ټی کمپنیانې پاکستانی فریلانس پروګرام جوړونکي ګماري او اوس مهال په پاکستان کې 1500 رجسټر آی ټی کمپنیانې دي او هر کال په زرګونه ځوانان د انفارمیشن ټکنالوژي مارکیټ ته داخليږي. د منځنۍ طبقې تعلیم یافته ځوانان د هیواد په مختلفو اعلی یونیورسټیو کې آی ټی پروګرامونه جوړوي، په کاروبارونو کې د ټکنالوژۍ د استعمال په اړه زده کړې کوي، ډیجیټل سیمینارونه او کاروباری میلې ترتیبوي. دغه ځوانان دا هنر هم لري چې څنګه خپل کار په نړیوال مارکیټ کې خرڅ کړي. په داسې حال کې چې یو شمېر نړیوالې کمپنۍ د وړو کارونو لپاره په امریکا، برتانیا او آسټرالیا کې پروګرام جوړونکي په کمو پیسو نشي ګمارلې، نو هغوی دغه کار له پاکستانیو کمپیوټر پروګرام جوړونکو اخلي. په پاکستان کې د پروګرام جوړونکو مرسته پر دې وجه هم په اسانه ترلاسه کیدی شي چې لا هم د پاکستان بیوروکراسي د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې ډېر مداخلت نه لري. همدغه وجه ده چې د پاکستان کمپیوټر پروګرام جوړونکي په نړیوال مارکیټ کې له امریکا او هندوستان وروستو په دریم نمبر دي، او له وړاندې د سافټویر د برآمداتو په برخه کې د پاکستان پروګرام جوړونکي 750 میلیونه ډالره جوړوي. د پنجاب صوبې د آی ټي څانګې مشر وایي په راتلونکي کې دغه ګټه 1 ارب ډالر ته رسېدی شي. خو دوی وایي د اگزیټ کمپنۍ لخوا د جعلي ډیګرانو کاروبار په دې ملک کې د انفارمیشن ټیکنالوژۍ کاروبار ته لوی زیان رسولی.
ریپورت موردو اوریدونکو د نن ورځې د ناسا خبرونو وروستۍ شېبې دي. د پښتو ژبې پوهان او استادان وایي چې د پښتو دود دستور او د کلتور پرمختګ د شاعرۍ د لارې په ښه ډول کیدی شي، خو د دوی په وینا که شاعران ښه شاعري وکړي نو دا په امن کې اهم ښه رول لوبولی شي. تفصیل له اسلام آباد د سراج احیر په دې رپورټ کې.
لمشال ریډیو سره خبرو کې شاعر، ادیب او پیښور کې د اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وی چې یو معیاري او ښه ادب د ولسونو او قانونو د کړو وړو او د اقدارو هنداره کوي، نو ځکه پښتنو شاعرانو لا هم په خپل شاعرۍ کې د پښتو د دود دستور لپاره کار کول پکار دي. د نوموړي په وینا چې باید حکومت د داسې شاعرانو مخه ونیسي چې د اخلاقو پریوتې شاعري کوي، د وی
چې شاعري چې دا یو مقدس، یو پاک، یو محترم هنر دی، او پدې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، پدې کې خبرې کیږي د پند او نصیحت، پدې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. مچې دغه خبرې پکې نه، او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی او معاشره باندې، پټولنه باندې غلط اثر غورځي. نو دغه شاعران او دغه شاعري چې دا په اور فیزل پکار دي، پدې کې د سرکار هم غلطي ده، ځکه چې سرکار له پکار دي چې د سنسر بورډ جوړ کی.
کله چې مشال ریډیو پدې اړه په کراچي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب سسنیم نه پوښتل، نو د هغه وینا و چې کوم شاعران غیر اخلاقي شاعري کوي، د هغه شاعرانو هیڅ مستقبل نه وي او د هغوی شاعري د یو سورزو شاعري وي. ریاست سسنیم په دې حق لا زیاته کړه،
دا کار هم د دې شاعرانو ادیبانو دی. مثلا زل می دوه مثالونه در کوم چې مقبولیت په دوه قسمه، یو ته وایي خراب مقبولیت، یو ته وایي ښه مقبولیت. ښه مقبولیت د رحمان بابا ری په ډېر اسان شکل کې، او خراب مقبولیت چې کوم دی د علي حیدر جوشي غونډه کې دغه شاعرانو ده. نو موږ له پکاري چې د رحمان بابا اتباع وکړو په نسبت د علي حیدر جوشي، د رحمان بابا خبره به زیاته قوي په نسبت د علي حیدر جوشي. د داسې قسمه شاعرۍ نه چې کوم دینو پښتو ادب ته هیڅ فایده چې کوم دینو نه ملاویږي، او دا په هر دور کې همدغه د چاربیتو د نیمکو د ټپو د پادشوي د شاعران
د ادب دو سازانو وینا ده چې د غیر معیاري شاعرۍ د مخنیوي لپاره باید چې د حکومت سره سره شاعران هم خپل کردار ولوبوي، ځکه چې یو تعمیری ادب د تعمیری سوچ لرونکو خلکو د ژوند عکاسی کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن خو د نن ورځې د ناسا ته خبرونو روسي شبې دي. نو راځي چې له بشیر ګواخ روسي لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی خبر پانه کې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان سره د سولې له هڅو سره همکاري ته پرمن ټینګار کړی دی. د خبر پانه تر هغه وروسته خبره شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې خبر اعلان وکړ چې پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. د خیبر جنسی د باړې د سپاه قبیلې قومي مشرانو نن پېښور کې تر یوې جرګې وروسته وویل چې د پولیټیکل انتظامیې لخوا پر دوی لګول شوي 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه به نه ورکوي. دې وروسته کې پولیټیکل چارواکو سپاه قبیلې ته ویلي وو چې زیاتره مهم وسلوال دغه قبیلې سره تړاو لري، نو ځکه باید باړه کې د جګړو په مهال امنیتي ځواکونو ته د اوښتي تاوان پیسې ورکړي. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوي کمیشن یا فاټا ریفارمز کمیشن وایي قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات کول غواړي، خو دغه انتخاباتو کې به د کوټا سیستم لمخې خلک ټاکل کیږي. د پنجاب چارواکي وایي چې دغلته د قصور په حسینواله کلی کې د 21 کسانو لیویډل لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کیدو وروسته یې د یاد کیس د پلټن لپاره 3 کسانو یوه تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې ده. افغان چارواکی وایي چې بیګا د کونړ په شیګل وسوالۍ کې د امریکایي ډرون الوتکو په برید کې درې طالب وسوال وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د استخباراتو اداره انډیس وایي د زابل پولیسي شورا د یو ځانمرګي برید مخنیوی کړی دی او یو حمله کوونکی وژلی او بل یې ژوندی نیولی دی. نن د عراق پارلمان په یوه خوله د وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیو په وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد له دریو مرستیالو وزیر اعظمانو څخه یو استعفا ورکړی او د چارواکو په خبره د درغلیو په اړه به تی تحقیقات کیږي. او د ترکیې پوځ وایي د هیواد په جنوب شرق کې د کورد یاغانو خلاف د عملیاتو د تیزولو لړ کې نن او پرون د دغه وسلوالو پر 12 هدفونو بمباري کړې.
اوردونکو همدې سره د مشال ویډیو د نن ورځې نه ستا خبرونه پای ته رسیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې څپو ډیو رادیو خبرونه اورئ. سبا سهار پرنه په 9 بجې بعد د مشال ویډیو خبرونه بیا پیلېږي. همدې سره خپل کوربه اسلام مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامه.